په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن دوشنبه ده، د چونګاښ سرطان 19 د جولای میاشتې 13. د دې ساعته خبرونه خبري برخه څخه کم 10 دقیقې دوام کوي چې ګڼ راپورونه پکې اوریدلې سي. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د هیلو ډانګه رادیوي ډرامه خبريږي. خوز خبرونه را سره ووري. د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې د هغو دوو ماشومانو جسدونه موندل سوي چې درې ورځې مخکې تښتول سوي وو. د هلمند ځایي طالب چارواکي وایي تښتونکو د دغو هلکانو له کورنۍ څخه د دوی د خوشي کېدو په بدل کې د 3 میلیونه افغانیو غوښتنه کړې وه. د سرچینې په وینا د پیښې په تړاو دوه کسان نیول سوي. ځایي سرچینې زیاتوي چې تښتونکو ماشومان وژلي او وروسته یې د اوبو یوې څا ته غورځولي وو. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې د 500 میلیون کسانو له ډلې چې له سختې لوږې سره مخامخ دي، اوس یې یوازې 5 میلیونو ته مرستې رسولی سي. دې پروګرام پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې تر راتلونکي ژمي پورې 1 میلیارد ډالره د بودیجې کسر لري. دا خبره د دې پروګرام مشرې هسیو ویلي د اروپا لپاره د یورو اکټیو راستنې سره په تازه مرکه کې کړې. د خوړو نړیوال پروګرام 4 ورځې مخکې په یوه بل ټویټ کې ویلي وو چې په افغانستان کې 80% کورنۍ د خوړو لپاره کافی خوراکي مواد نه لري. د ازبکستان د ترمز له ځنګړي پانتون څخه لسلو زیات افغان محصلان فارغ سول. بختر اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په ترمز کې د افغانستان د جنرال قونسلګری د سرپرست مولوي محمد ادریس له قوله خبر ورکوي چې 115 محصلانو د یوې 4 کلنې دورې له بشپړولو وروسته د ازبکي ژبې او ادبیاتو او د ریل ګاډي خدمتونو کې له دغه پانتون څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د افغانستان د خبریالانو د بنسټ رئیس حجت الله مجددي د یو شمېر هغو خبریالانو شکایتونه تایید کړل چې وایي پر خپل وخت اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. دغه خبریالان وایي چې د طالبانو د حکومت ویاندویان له دوی سره پر خپل وخت معلومات نه شریکوي. شغلی مجددي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو خبریالانو ستونزې پر ځای وبللې.
د اطلاعاتو ته لاسرسی موضوع کله به ښه کېږي، کله به ستونزمن شي. داسې وخت هم شوی دی چې وضعیت داسې شوی دی چې دا ویاندویان په خپله ډېر په دې لیوالتیا ښودلی دی چې رسنیو سره تماس ونیسي او معلومات رسنیو سره شریکه کړي. او ځینې وختونو کې لکه اوس دا ستونز شته دی چې ویاندویان اطلاعات رسنیو سره نه شریکوي.
شغلی مجددی زیاته کړ چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د ریاست د ایجادولو لپاره د ورستي پریکړې سره سره بیا هم معلوماتو ته لاسرسی نه دی ګړندی سوی. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال رسنوي ته ویلي چې د طالبانو د حکومت ټول ویاندویان مکلف دي پر خپل وخت اطلاعات له رسنوي سره شریک کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنګله دېش سره سبانۍ لوبې ته تیاری نیسي. افغان لوبډلې د دریو یو ورځنیو لوبو په لړ کې د چنبه پر ورځ د بنګله دېش ټیم ته ماتې ورکړه او د روانو 500 مسابقو لړۍ وګټله. ټاکل شوی د دې لړۍ وروستۍ لوبه سبا په چتوګرام سټېډیوم کې ترسره سي. د کرکټ نړیوال جام سیالیو کې چې د اکتوبر پر 15 په هند کې پیلېږي، د افغانستان لومړنۍ لوبه به هم د اکتوبر پر 8 نیټه له بنګله دېش سره وي. د افغان ښځو آنلاین بهیر پرون یکشنبه د مشهور کیسه لیکونکي او ناول لیکوال نصیر احمد احمدي د دویم تلین په مناسبت د هغه د ادبي خدماتو او آثارو په اړه آنلاین غونډه وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان او بیلابیلو هیوادونو کې میشتو لیکوالو ښځو د نصیر احمد احمدي پر ژوند او آثارو خپلې مقالې او خاطرې ولوستې. نصیر احمد احمدي د 2021 میلادي کال د جولای پر 10 د کورونا ناروغۍ له کبله په کابل کې وفات سو. د افغان ښځو آنلاین بهیر د غونډې بشپړ راپور به د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو دغه ورځ ویبپاڼې کې وړاندې سي. که څه د ازبکستان د پرونیو ولسمشرۍ ټاکنو نتیجه تر اوسه نه ده معلومه، خو ویل کېږي چې ولسمشر شوکت میرزیایف به د دغو انتخاباتو ګټونکی ځکه وي چې د هغه درې سیالان چې پیژندل سوي نه دي د بری چانس نه لري. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې پرونیو انتخاباتو کې د مستحقو شاوخوا 9.6 میلیونو رایه ورکوونکو په سلو کې شاوخوا او یو یې خپلې رایې کارولې دي. 68 کلن شوکت میرزیایف سږ کال په اساسي قانون کې ځینې تعدیلات راوستل چې له مخې یې د ولسمشرۍ دوره له 5 کلونو ته اوږده سوه، او دی هم کولی سي چې 2 نورې دورې ځان کاندید او 30 کلنۍ پورې په قدرت کې پاتې سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې په اوکراین کې باید جګړه پای ته ورسول سي تر څو دغه هیواد وکولی سي د ناټو غړی سي. بایدن دغه څرګندونې له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خپره سوه کړي. بایدن ویلي اوکراین په اوس وخت کې په جګړه کې دی. او زیات کړه که څام دا به وختي وي چې اوکرين د ناتو غړي سي، خو متحده ایالات په ناتو کې متحدان کیف ته د هغو وسلو ورکولو ته دوام ورکوي چې د روسیې د بدلیل يرغل پوړاندې ورته د دفاع لپاره اړتیا لري. ټاکل سوی د امریکا ولسمشر روانه اونۍ د لیتوانیا پلازمینه ویلنیوس کې د ناتو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. سپینی مانی پرون یک شنبه وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې هیله من دی سویډن ډیر ژر د ناتو غړی سي. ترکیه د هنګری ترڅنګ په ناتو کې د سویډن له غړیتوب سره مخالفت کړی دی. د ترکیه ولسمشر مانی ویلي چې اردوغان په دې ټلیفوني مکالمه کې په سویډن کې د تروریزم ضد قانون ته په اشاره خپل امریکایي سیال ته ویلي چې سویډن پر سم لوري ګامونه اخیستي، خو په وینا یې دغه ګامونه د سویډن په خاوره کې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی د پلویانو مظاهرو ته د اجازې ورکولو له کبله ګټور نه و. د ترکیې د ولسمشرۍ ماڼۍ په وینا اردوغان او بایډن موافقه وکړه چې د ناټو د روانې سرمشریزې پر مهال په مخامخ کتنې کې پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. ټاکل سوی د ناټو دغه سرمشریزه سبا سه شنبه او چهار شنبه د لیتوانیا پلازمینه ویلنیوس کې جوړه سي. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. په خبری راپورونو کې اوري چې د چین یو مهم شرکت غواړي د افغانستان پر نفتی حوزو نور پانګونه هم وکړي.
د قشقري نفتی حوزې استل او پروسس کول د افغانستان د بسیارتوب لپاره ډیره ګټوره ده.
په کندز ولایت کې د خټکیو حاصلات زیات شوي، خو خلک وایي چې درانه ولې واسه نه لري.
د سی خټکی نه سی اخته لکه پروس کال به خرید کاو لاس خټکی دوه لاس خټکی یا پنځه لاس یا شل سګالې نه سی اخته لایونه خټکی.
د ملګری ملتونو سرمنشي وای طالبان غوړي چې په نړیواله ټولنه کې مدغم شي، خو د دې کار لپاره باید اساسي ګامونه پورته کړي. په کونړ کې د طالبانو چارواکي وای چې د تیر لوی اختر پر مهال د ولایت ته پلسګونه سایلانیان ورغلي او د کونړ لښکلو منظرو یې خوند اخیستای دی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپرېږي.
ما ته ګوره چې جرنده ګړی یم او لا تر اوسه په دې رموزونو نه پوهېدم.
دا خبرونه تر اوو بجو دوام کوي.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست. ورزو د خبرونې دراپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو عمومي منشي وای طالبان غواړي چې په نړیواله ټولنه کې مدغم سي، خو د دې کار لپاره باید اساسي ګامونه پورته کړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پرون په یو ټویټ کې کړې ده. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په وړاندې پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخو کې د طالبانو له لوري لګول سوي سخت محدودیتونه مهم لامل بلل کیږي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش وایي طالبان چې غواړي د نړیوالې ټولنې یو برخه وي، دې ته اړتیا لري چې د بشري حقونو د ساتنې او پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څرګندونو دغه برخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون یکشنبه په ټویټر پاڼه کې خبره کړې او ویلي دي چې نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په درې میاشتني راپور کې کړي دي. په دغه راپور کې چې د جون په شلمه چمتو شوی ویل شوی چې طالبان په افغانستان کې د واک ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې شخړې نسبتا کمې شوي، خو د افغانانو پر اساسي حقونو او ازادیو په تیره پر ښځو او نجونو محدودیتونه هم داسې روان دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عملیات هم د طالبانو د حکومت د هغې پرېکړې له امله په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې ښځې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع کړې دي. دغې پرېکړې په ځانګړې توګه افغان ښځو ته لاسرسی محدود کړی دی. طالبان له دې مخکې ښځې په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې هم له کار کولو راګرځولې دي. دغه راز طالبانو د 2021 کال په اګست کې وخت له رسېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو منع کړي او همین نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په دې راپور کې ویلي که طالبان غواړي د نړیوالې ټولنې برخه شي، باید د نورو مسایلو تر څنګ د یو ټول شموله حکومت جوړېدا او د هغو مسلو په اړه پرېکړې یقیني کړي چې په ورځني ژوند اغېز کوي. د نیولو له ویرې پرته د مخالفتونو په شمول د بیان ازادیو ته اجازه ورکړي، غیر قانوني توقیفونه دې ودروي، په تېره د هغو کسانو چې پر ښځو او نجونو د جنسیتي توپیر له مخې د سختو محدودیتونو په وړاندې غږ اوچتوي. په دې هدف د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې سولېز لاریونونه د طالبانو د چارواکو له خوا ځپل شوي او یو شمېر غړي د موقت وخت لپاره نیول شوي او لکه د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې د مشر متی الله ویساب په څېر یو شمېر نور د زده کړې د حقونو مدني فعالان لا تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې یو نامه د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. څه باندې یوه میاشت وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره کېږي، خو د نړۍ هیڅ یوه هېواد تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پېژندلو یو اصلي لامل همدا د طالبانو له لورې پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
که څنګه په دې ورستوي کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادعا کړې و چې په افغانستان کې جرمونه صفر ته راټیټ شوي، یو شمېر افغانان له جنایي پیښو لکه غلاو او وژنو شکایت کوي. څو تنو ازادي راډیو ته ویلي چې په خپل د وسلوالو غلاو شاهدان دي. سنا کاکړ د موضوع تفصیل کوي.
په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو ویډیو کې چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانې ویان خالد زادران په خپل ټویټر باندې خبره کړې وه، ادا کړې وه چې اوس په افغانستان کې امنیت ټینګ دی او دوی توانېدلې چې د جرمونو کچه صفر ته راټیټه کړي. خو د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د جنایي پیښو لکه د وژنو او غلا له موجودیته شکایت کوي. په دې جمهوري نظام کې د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قومندان لال محمد غریبزاده د تېرې پنجشنبې په ورځ د چاربولک مزار شریف په لاره کې ووژل شو. که څه هم په بلخ کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ښاغلي غریبزاده یو خپلوان چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی په یو رینجر موټر کې سپاره نامعلومو وسلوالو وژلی دی.
هغه یوازې د اسلامي امارت او د عمومي افریقا چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا ورکړ شوی و په اعتبار له ایران څخه راستون شوی و. اسلامي امارت ژمنه کړې وه چې څوک ورسره کار نه لري او دای په امن کې دی. موږ غواړو چې اسلامي امارت دا موضوع په جدیت سره وڅېړي او د قتل عاملین وپیژني.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا لغوه شوی د افغانستان د تېر جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي، شاوخوا درې میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د افغانستان د پخواني سرتیرو او پوځیانو په وژلو او ربړونې تورن کړی و. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ویلي و چې د عمومي بښنې فرمان عملي شوی او څوک ورنه د سرغړونې حق نه لري. د هرات او کابل یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې دوی د وسلوالو غلاو شاهدان و. په هرات ولایت کې یوې مېرمنې چې د یو سینګارتون خاونده ده او نه یې غوښتل نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې څه موده وړاندې وسلوالو غلو د هغې سره زر او ټلیفون غلا کړل.
تقریبا دوه لکه او اویا زره څخه ډېر ارزښت درلود. بنګړي، ګوتمۍ او موبایل راځنې واخیست. غله په غرمه کې د لوی ټکرۍ په اغوستلو سره زما دکان ته ننوتل. کله چې ټکرۍ پورته کړل دوه سړي وو او توفانچه یې هم درلوده. په زور او شکنجه زما بنګړي زما له لاسونو څخه قیچي کړي. بیا وایي چې امنیت راغلی، هیڅ امنیت نشته.
د پلازمېنې کابل اوسېدونکی چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د شپې لخوا غلاوې او شوکې ډېرې شوې دي.
حتی فامیلای ما همسایا از دست،
حتی زموږ کورنۍ زموږ ګاونډیان د غلو له ویرې او یادا چې دوی لار نیول کېږي او له دوی څخه یې موبایل نه اخیستل کېږي نه شي کولی د شپې له اتو بجو وروسته د پیسو سره په سړکونو تګ راتګ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې درې میاشتې وړاندې د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې افغانستان د جرمونو د کچې له مخې په نړۍ کې څوارلسم هېواد وباله او ویې ویل چې اوس هم په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، اختطاف او د پیسو وینځلو لړۍ دوام لري. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي وه چې په تېر لمریز کال کې په افغانستان کې له 14 ډېر کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي چې د دوی په وینا د تېر کال په پرتله کموالی ښیي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشکېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اسي ازادي راډیو ته غوښتل د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر وای د افچین په نوم هغه شرکت بچی دروان کال په جنوري میاشت کې ورسره د امون افتی حوزه د استخراج قرارداد سوی په لومړی کال چې ازمویشتي دوره ده په سیمه کې د نږدې یو نیم سل میلیون ډالر په ارزښت نور پنګونه هم کوي شهاب الدین دلاور پرون په یو کانفرنس کې ویل چې د سیوی قرارداد لمخې به استخراج سوی تیل په افغانستان کې پروسس کیږي او دغه شرکت به په دې موده کې د تیلو څو نورې څاګانې هم استخراج ته چمتو کوي دا هم په دې اړه تفصیل
د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور وای په سرپل ولایت کې د انقشقری د تیلو د زیرمو د حوزې له هغه څخه چې دوه ورځې وړاندې پرانستل شو د ورځې اصل ټونه تیل استخراج کیدای شي او د راتلونکي میلادي کال د جنوري تر 15 پورې به افچین شرکت چې د امو دریا نفتی حوزې د تیلو د استخراج قرارداد ورسره شوی په سیمه کې شپاړس نورې څاګانې هم په همدې اندازه د تیلو استخراج ته چمتو کوي په اوس وخت کې پسې مکر تیلو د استخراج یوشت اڅاګانې وهل شوې دي ښاغلي دلاور دغه څرګندونې سرپل شبرغان او مزار شریف ته له وروستي سفر او له دغې څا د تیلو د استخراج او له شبرغان څخه تر مزار شریف پورې د ګازو د نل لیک د چارو د پیلېدو په مراسمو کې له ګډون وروسته پرون یکشنبه په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې بختر اژانس چې کنټرول د طالبانو په لاس کې دی پرون په یو راپور کې د طالبانو د قانون او پټرولیم د سرپرست وزیر هغه څرګندونې هم راخیستي چې ویلي دي د افچین په نوم شرکت به په درې کلنه اکتشافي موده کې په سیمه کې په 300 کیلومتر مربع ساحه کې لس نورې څاګانې باسي او په یو کلنه ازمایښتي موده کې به شپږ استخراج ته چمتو کوي هغه ویلي له دې شرکت سره له ځینو تغییراتو سره د جمهوریت د وخت فسخه شوی قرارداد د روان کال د جنوري په 15 نوې کړی شوی او پکې ځینې شرطونه ورزیات شوی دي د هغه په خبره د تعدیل شوی قرارداد لمخې به د استخراج شوی تیلو پروسس په افغانستان کې کیږي او هم په لومړی کال چې از مخته د شرکت په دې حوزه کې د څه باندې 148 میلیون ډالر په ارزښت نوې پانګونه کوي د غرض ویل شوی چې شرکت له کوم ماجه دلیل پرته دوه میاشتې فعالیت ودروي شوی قرارداد ورسره فسخه کیږي د قرارداد لمخې د تیلو د استخراج ساحه د جوزجان فاریاب او سرپل ولایتونو اړوند څه باندې 4.5 کیلومتر مربع ساحه رانغاړي د اقتصادي چارو په ازرخ شافیزی وای د تیلو دغه استخراج لدی سره مرسته کوي چې افغانستان پر ځان د بسیا توپ لارې تسیخ کړي خو هغه دومره زیات تیل نه دی
د قشقری نفتی حوزې استل او پروسس کول د افغانستان د بسیا توپ لپاره ډیره ګټوره ده اول د 350 میلیون ډالر ریفاینری لپاره او همدارنګه د تیل د سل لپاره لک پیسې دي چې بسیا توپ ته افغانستان نشي رسولای زیات پنګونه ته او زیات پاملرنې ته ضرورت شته دوی ول چې په ورځ کې سلطنه او باسیه ولې ضرورت چې کم لکم اته زره ټن په ورځ کې او باسش
د طالبان حکومت چې د نړیوالو لخوا له سیاسي او اقتصادي بندیزونو سره مخ دی د چین په ګډون د یو شمیر نورو هیوادونو پنګونه لخپلې نړیوالې انزوا او د دې هیواد له اوسنۍ وضعیت څخه د وتلو لپاره ډیر مهمه بولي د طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ په تیرو نږدې دو کلونو کې هڅه تیزې کړې چې خپل کورنی عواید کورنی او نړیوالو شرکتونو ته د افغانستان د یو شمیر قانون او طبي زیرمو د استخراج قراردادونو او د ګمرکونو او مالی راټولولو له لارې زیات کړي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سشکل په کندوز کې د خټکیو حاصلات زیات شوی خو خلک وایي چې درانیولو وسی نه لري د دې ولایت کروندګر انتقاد کوي چې د معیاري سړو خونو نشټوالی هر کال د دوی د خټکیو سبزیجاتو او نورو میوو د خرابېدو سبب کیږي او دوی ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوړي دوی له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې د بزګرانو ستونزو ته حل لاره پیدا کړي دا راپور پر همدې موضوع دی
د کندز یو شمیر بزګران وایي د تیر کال په مقایسه ساش کال په یاد ولایت کې د خټکوی په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. دوی د معیاري سړو خونو او د بازار نشتوالی د کرنیزو محصولاتو پر وړاندې لویه ننګونه بولي او لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې دې ستونزې ته ژر تر ژره رسیدنه وکړي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د قریه قصاب سیمې یوه کروندګر عبدالغني ازادۍ راډیو ته وویل چې سش کال پر شل جری بزمکه خټکی کرلی او خو حاصلات ترلاسه کړی دی.
حاصلات د خټکو یا سکالې خو یو خو چونجای پکې نه د دونه لګیدلای وسه زیاتره خلکو نه کیږي سیدا خټکی واخلي بغصت په یو هغه باندې جبر باندې او خټکای نیم خټکای دغه سکور ته اخلي د سی خټکی نه سی اخته لکه پروس کال به خرید کاو لاس خټکای دوله خټکای یا پنځه سی اشل سکالې نه سی اخته لایونه خټکی.
یو بل بزګر چې خپل نوم شیر احمد را پیژني او د یاد ولایت د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی، دی بیا د خټکو د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
پروش کال چې و اکثره چنجان هم ولې و چنجي و شش کال چنجي خاص نسته خټکی شش کال سم دی بد نه دی. نه تر اوسه خو کومک مر سره خلکو سره نه دی سوی او چې کومک وزه ډېر وشي کومک نه دی سوی. دواوی دی د زراعت سره کوم مر سره نه دی را کړی خپل خپل په پیسو اخلو او دواوی و پاشو باندې او د چنجي سره خلک ډېر په عذاب دی.
د یاد ولایت د ګلتپی ولسوالۍ یو بزګر محمد بشیر هم د خټکو د حاصلاتو زیاتوالي له امله خوښي څرګندوي خو د کرن ریاست
زراعتی درملو نرخ څومره لوړ دی راټول کړي کښت زموږ لګښت هم نه پوره کوي.
څلوېښت کلن ګلستان چې له لس کالو راهیسې په کندز ښار کې د خټکیو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
حاصلات ښه خوب استا خو خرید پروخت شان کم استو.
د خټکیو حاصلات ښه دي خو بازار یې سوړ دی ځکه خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. خو خلکو چې پخوا به یې لس او یا هم پنځلس خټکی اخیستل اوس یو یا دوه خټکی اخلي. یو کال وړاندې موږ یو منښه خټکی په یو سل شپېته افغانۍ خرڅوه خو سږ کال یې قیمت یو سل دېرش افغانۍ ته راټیټ شوی. له کندوز څخه بېلابېلو ولایتونو ته خټکی وړل کېږي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې سږ کال د خټکوی په حاصلاتو کې شل سلنه زیاتوالی راغلی دی. د چارواکو په خبره سږ کال د دې ولایت په کچه پر پنځه زره او نه سوه اته څلوېښت هکتاره بیو للمي ځمکه خټکي کرل شوي او د حاصلاتو کچه یو سل اووه دېرش زره او درې سوه اتلس ټنو ته رسیږي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې هر کال د غنمو شول او د نورو غلو دانو تر څنګ پریمانه خټکی او هندواڼې هم پکې کرل کیږي. خو د دې ولایت بزګران د سړو خونو او بازار نشتوالی د خپلو کرنیزو محصولاتو پر وړاندې له جدي ننګونو او ستونزو څخه یادوي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
په کونړ کې چارواکي وایي چې د تیر لوی اختر له پایله تر اوسه د ولایت شاوخوا اتیا زره سیلانیان ورغلي او د کونړ له ښکلو منظرو یې خوند اخیستی دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت د اوږدو ښکلو سمسورو درو او د دوو سیندونو درلودونکي ولایت دی چې هره دره او سیمه یې بېله ښکلا لري. همدا خدای ورکړې ښکلاوي او په وروستیو کې د امنیت ټینګښت د دې سبب شوی چې هر کال د اوړي په موسم او په ځانګړي ډول د اخترونو په شپو ورځو کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو په زرګونو سیلانیان راشي. سږ کال د یاد ولایت چارواکي وایي چې د لوی اختر د رخصتیو پر مهال یې ولایت ته نږدې اتیا زره کورني ګرځندویان راغلي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سیلانیانو د شمیر او هغوی ته د برابرو شوو اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې دا دې په اړه موږ لا خو هغه هم زموږ په درې په اوسه خبرې شولې. ځکه چې دا په
مالداری هم بندې چې موږ د هغې لپاره ټول انتظام کړی دی، ځکه په تېر اختر کې موږ 1500 سیلانیان لرل چې د نورو ولایتونو نه راغلي وو، خو په دې کې 8000 دي.
هغه وایي اوس سیلانیان کولی شي چې د کونړ نه لیدلو او لرې پرتو درو ته هم لاړ شي او له طبیعي ښکلاګانو یې خوند واخلي. د کونړ اوسیدونکي هم خوښ دي چې د هیواد له هرې برخې څخه یې ولایت ته سیلانیان راځي، یو بل سره آشنا کیږي، د خپلو سیمو د کلتورونو او دودونو په اړه خپلو کې سره معلومات شریکوي او د ملي یووالي د ټینګښت سبب کیږي. د مرکز اسد آباد اوسیدونکي سنگر رحمانی:
ځکه یو د کلن د خلکو اقتصاد سره خوشو دی، ډېرې پیسې د ځان سره راوړل ولته مصارفات وکړو، بل دغه داغه فرهنګ سره مونږ آشنا شولو، زمونږ د فرهنګ سره هغه آشنا شولو. د دې وجم دا و چې ډاډمن امنیت او د خلک په دره په دره وګرځي خو په خوشحالۍ تر یو اندازه وسم په کونړ کې د اختر رئیس سپاتې دي په دې درو ګرځي وس خوندونه تخلي امنیت دی. زما نورو زیوادوان تم دا پیغام دی چې را دي شي کونړ په هر دره کې په آزاده فضا کې په امنیت کې ګرځېدی شي او د دې منظرو څخه خوند واخلي.
د اسدآباد بل اوسیدونکي زیور رحمان سپینغر وایي لیوی سیمی بلی تا د سیلانیانو تگ را تگ د اقتصادی گٹو ترسنگ نور زیادی خیگنی لری.
د اقتصاد پا پیاورتی که هم دیر رول لری، د ملی یووالی پلار که دا دیر ارزخمن کار دی. بل لوی گٹه چی دا حقا داده چی د انسانانو پر روان وانی دیر خی تاثیر کهی، دا د انسانانو فکرون مثبت لور تا بی یو کورنی جنجالونو پا کمیدو که دیر رول لری. خو هیلم داده چی پانگوال او دولتی مسئولین کنر او د هیواد آری سیمی تا پاملره نو کی سرکون پاخه که ترسو سیلانینو تا سانتیه بیوی هوتلون او پارکون جور ری.
کنر دا ننگرهار در نور ولسوالی، د نورستان کامدیش وانتویګل واما او نورګرام ولسوالیو او د کوزی پښتونخوا مومندو باجوړ دیر او چترال زرغونو سیمو سره شریکی پولی لري. په خوابه د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پرتو قومونو د یو بل سره په غمخادیو کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستانی حکومت د ډیورن په فرضي کرخه اغزن سیمونه غځولي او دروازې بندې کړي، دغه تګ راتګ بند شوی دی.
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ما د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د سمتو سمتوازی دي نه کوي. اوس په کندهار، هلمند، زابل په منځ کې ولسوالۍ کوچنی کلی وي، هغه ته پوخ ډنبر ور روان دی او د بادغیس ولایت تر هرات او تر فاریاب پورې دا سړک خامه پروت دی. هیڅوک یې په کیسه کې نه دي، خلکو شکایتونه هم نه اوري څوک. نو زما هیله او ارزو د رادیو ازادي څخه دغه ده چې دغه مسؤلینو ته دا زموږ غږ ور ورسوي چې دا سمتو سمتوازي مه کوئ. امارات کې شریعت قایم دی، دغه سمتو سمتوازي نه دي. شو خدای مو مال څه مننه، دا زما غږ ورسوي مسؤلینو ته.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز عبدالسلام صاحب د ننګرهار څخه ازادي رادیو ټولو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. وروسته کوم حالت سره چې افغانستان د فعالیت لپاره مخ دی، چې دغه د څه باندې شپږ سوه ورځې وشوې چې مکاتب د جینکو په مخ باندې بندي پوهنتونونه بندي، که دا همدغه سی وي او ادامه پیدا کړه نو د افغانستان راتلونکی زه په توره تیاره کې وینم.
زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلام زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ څخه پر لیکم. خدای دې وکړي چې دا زما ژغ تر مسؤلینو چارواکو پورې، د امارت تر مسؤلینو چارواکو پورې ورسیږي. دغه عمومي لار چې د ګرشک د ولسوالۍ څخه راوتلې بیا راځي مساکلات او بیا ځي تنګي ته، تنګي ولسوالۍ ته، دغه لار ډېره خرابه ده، ډېره کندرو کپر ده. څوک چې په موټر کې سپور وي هغه اینداری په ځان پسې پورته کړي وي، ښه په سپیډ تېرېږي. څوک چې پر مسلمان چې پر موټر
پریشر ګارډز پور وی عجزی ور سره وی زنانه ور سره وی بیان ولست کی او 15 دی کی پر غلاری باندې سترګې نه خلاصیږي ز خپل مجبور سو یان چې سړک څخه وسایل واړو موټر ګاټ واړو مو درې رم چې دوی سره کم سی بیا زم خودستی بل موټر روان وی د دې غلاری غمخوري دی مشته و کی مش ډیر زیات په مشکل د دې لار سره خپل مریضان په اسانی سره نه سره سوالې تر ولایت پر یا تر ګریش کول سوالې پر یا چې مش کندار ولایت زوال تم پر دغه لار باندې مشتاک وو بیا زو کندار ته ځان رسو نو الله دی وکړي چې دا زما ژغ ورسیږي ته چارواکو پرې د دې غلاری غمخوري وکړي لار ډیر زیات خراب ده ډیر کندو کپرده